ساعت 4 بجې شوې د ساري رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو او پکتیکا ولایت ته ځو. د پکتیکا د ولایت د وضعیت په اړه به د دغه ولایت د امنیت عامر سمون مل نثار احمد عبدالرحیم زی او دغه رس پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو یو استازی نادر خان کټوازی معلومات درکړي. که تاسې هم د پکتیکا په اړه پوښتنې لرئ یا د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره نظر لرئ نو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه ځواب واخلئ. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جان آقا علي کوزی راټول کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی او د کابینې یو شمېر غړي اورګون ولسوالۍ ته لاړل او د بمی چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره یې وکتل. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه طالب وسلوال وژل شوي او وسلوالو په خیبر دره کې د حکومت د ملیشیا ځواکونو اته تنه وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې یو شمېر غړي او نور جګپوړي چارواکي نن د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ ته ولاړل. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادې راډیو ته ویل ښاغلي کرزی په اورګون ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزی کورنیو ته وعده ورکړه چې د نغدو پیسو او ځمکو مرسته به ورسره وشي. جمهور رئیس دغه راز وویل چې د اورګون بازار به ډېر ژر بېرته ورغول شي. د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس کرزی یو شمېر ساتونکي چې د امنیتي تدابیرو په مقصد اورګون ته تللي وو د وسلوالو له حملې سره مخامخ شول چې په نتیجه کې دوه تنه ساتونکي مړه او څلور نور ټپیان شول. د سه شنبې په ورځ د اورګون په بازار کې د یوې چاودنې له امله په لسګونو کسان وژل شوي او بازار په بشپړ ډول وران شوی دی. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه طالب وسلوال وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې پاکستانیو پوځیانو یو ځل بیا په شیګل او دانګام ولسوالیو کې لس توغندي ویشتلي چې له امله یوه لس کلنه جنۍ ټپي شوې ده. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادې راډیو ته وویل د جمعې په سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د غازی آباد ولسوالۍ په درین دره کې د وسلوالو طالبانو په یوې څلور کسیزې ډلې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه وسلوال مړه او د نور ټپیان شوي دي. په لغمان ولایت کې نن سهار په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړه او څوارلس نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا نه بجې یو کس له مرکز مهترلام څخه د موټرسایکل په واسطه یو بم له ځانه سره کوم بل ځای ته انتقالوه چې په منډۍ سیمه کې ورباندې وچاودېده. د ځواک په وینا په چاودنه کې د بم انتقالوونکی او یو بل ملکي کس وژل شوي او څوارلس نور ملکیان ټپیان شوي دي. ټپیان د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو سهار وختي د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوې امنیتي پوسته کې د حکومتي ملیشو اته تنه ووژل. دا جګړه چې د خیبر درې په غونډۍ کلي کې تېره شپه له دولس بجو وروسته پیل شوې وه او څو ساعته یې دوام وکړ لږ تر لږه پنځه تنه وسلوال هم پکې وژل شوي دي. په سیمه کې یو آیني شاهد ګلاباز د جګړې په اړه وویل
ټوله شپه تقریبا ګینټه پورې مقابله شروع وه. که نه په لکه کې کټفي نسل شوی او بس چې شروع کړی خلکو تلاشی ماخلي وو چا باندې شکر سي گرفتار کړی.
یو پاکستانی چارواکي ویلي له جګړې وروسته درې تنه وسلوال نیول شوي او پاته کسانې تښتېدلي دي. له بلې خوا په پېښور ښار کې نن د پولیسو یو کوچني بس ته نږدې بمي چاودنه کې یو پولیس مړ شو. دا شخړې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته چې د مې میاشتې په وروستیو کې پیل کړي دوام ورکوي. د عاجلو چارو کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د پیښې ساحې ته رسېدلې او د الوتکې دوهم تور بکس یې هم میندلی دی. په دې بکس کې ټول هغه معلومات ثبتېږي چې د الوتکې د الوتنې په وروستیو لحظو کې پیښ شوي دي. له دې مخکې روس پلو بلتون غوښتونکو لومړنی تور بکس میندلی و او هغه یې مسکو ته استولی. په الوتکه کې 293 کسان سپاره وو او له امستردام نه د کوالالمپور په لور روانه وه چې تېره شپه د اوکراین په ختیځ کې راوغورځېده او ټول کسان یې مړه شول. روس پلو بلتون غوښتونکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې د غورځېدو سیمې ته ولاړ شي. خو د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک نن په کیف کې خبریالانو ته وویل اوکراینی چارواکو ته تر اوسه هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشنکو په وینا دا یو تروریستي عمل دی. بلتون غوښتونکو او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مالیزیا د هوایي شرکت د دغې مسافرونکو الوتکې پړه د اوکراین په حکومت اچولې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل پوست امر کړی چې په غزه کې د وسلوالو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو پراختیا ته باید چمتو وي. نتنیاهو نن کابینې ته وویل یوازې هوایي حملې هغه تونلونه د منځه نشي وړی چې حماس ورڅخه د اسرائیلو پر جنوب توغندي وروي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ترکیې ته لاړ شي او د یو اوربند د رامنځته کېدو هڅې کوي. د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز حماس ډلې رد کړی و. د اسرائیلو پوځ په غزې تلانګه کې د پنجشنبې په ورځ محدود عملیات وکړل او وایي په دې عملیاتو کې لږ تر لږه یولس تنه فلسطینیان او یو اسرائیلي عسکر وژل شوي. اسرائیلو د حماس د توغندیو د بندولو په مقصد په تېرو لسو ورځو کې په غزې تلانګه شاوخوا 2000 بریدونه کړي. د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه 244 شپېته فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. فعالانو د قرغزستان په مرکز بشکک کې په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د روانو ځمکنیو عملیاتو پر ضد اعتراض وکړ. شاوخوا 200 کسان نن د بشکک په ګورکی پارک کې راټول شوي وو او ویلي چې ټول مسلمانان سره ورونه دي. په اعتراض کوونکو کې د قرغزستان پخواني ستر مفتي چوباک حاجي جلیلوف او د مدني ټولنې فعال مکاتابک ارستانیف هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د عراق په شخړو کې په روان 2014 کال کې تر اوسه لږ تر لږه 15500 شپږ اویا ملکیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور شو دغه راز وایي د جنوري له میاشتې راهیسې له هغې ورځې چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوال د انبار ولایت په فلوجه ښار واکمن شوي له 11600 زیات عراقیان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې ویلي د جون میاشت کې چې کله وسلوال د عراق په شمالي برخو واکمن شول د 1501 تنو ملکیانو په ګډون شاوخوا 2400 تنه وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنی. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې پکتیکا ته ځو. پکتیکا چې نږدې 9500 کیلومتر مربع مساحت لري د غزنی، پکتیا، خوست، زابل او وزیرستان ترمنځ پروت دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پکتیکا اورګون ته لاړ چې له هغو خلکو سره غمرازی او خواخوږي وکړي چې عزیزان یې د سه شنبې په ورځ په یوې تروریستي حمله کې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د سه شنبې په ورځ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د موټر بم په وسیله په ځانوژونکي حمله کې تر سلو زیات خلک مړه او ژوبل شول. په دې خبرونه کې مو په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو یو استازی نادر خان کټوازی او د پکتیکا د امنیت عامر سمون مل نثار احمد عبدالرحیم زی میلمانه دي. د تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې کده پکتیکا په اړه پښتنه لري او یا هم د پکتیکا د چارو د شیګنې لپاره نظر او وړاندیز لري، نو کله چې مو د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړې آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړې زموږ میلمانه به ځواب درکړي. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم پښتنې کړې دي او نظرونه څرګند کړي چې ورڅخه مننه کوو. د خبرونې په ترڅ کې به د دوی نظرونه او پښتنې مطرح کړو. اوس همدا شیبه د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی د ټلیفون له لارې را سره دی. کټوازی صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. لومړی که د پکتیکا پیښه ډیره لویه پیښه وه، که د دې پیښې په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي مخکې تر دې چې د پکتیکا په عمومي وضعیت او د بیا رغونې په چارو او نورو مسایلو باندې خبرې وکړو، لومړی د دې پیښې په اړه ووایس. په راپورونو کې مختلف ارقام خپریږي. په ځینو راپورونو کې د مقاماتو له قوله ویل کېږي چې 340 تنه د سه شنبې په پیښه کې وژل شوي دي، ځینې یې اته نه اویا یادوي. مختلف ارقام وړاندې کېږي. ستاسو معلومات څه دي؟
مننه سروان صاحب، تاسو ډېره مننه. اول خو تر هر څه مخکې د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ دغه غمجنه پیښه چې ډېره لویه او ډېره یوه لویه ویرجنه پیښه، زه فکر نه کوم چې په دغه دیارلسو کلو کې په یو ځای باندې دومره زیاته بده پیښه رامنځته شوې وي. د پکتیکا خلکو ته په ځانګړي ډول د اورګون ولس ته او ټولو افغانانو ته د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم او د زخمیانو ته لپاره د خدای له دربار نه د عاجلې روغتیا هیله لرم. موږ پرون پکتیکا اورګون ته تللي وو، او هلته چې له دغه خلکو سره له عامو خلکو سره غږېدلو، هغه خلک د سلو شاوخوا کې د شهیدانو شمېره کوي. رښتیا خبره ده چې دغه اول ابتدایي راپورونه چې خپاره شوي وو په هغو کښې شمېره کمه وه. زه به یو شی دغه هېوادوالو ته ووایم چې زموږ تاسې خلک دغسې یو عادت لري چې هغه نه غواړي چې دغه خپل څوک چې مړه شي هغه چې یو شفاخانې ته یوسي او سبتي کښې ډېر خلک به داسې وي چې دلته به بازار کښې شهیدان شوي وي او خپلوانو یې اخیستي دي کورونو ته یې وړي دي. حتی هلته چا راته وویلو چې په تلېوار کښې یا د غریبانو د نه شتون د پیسو چې هلته به یې په واڼه کښې څوک شناخته خپلوان وو هلته یې وړه چې په لارې کښې شهیدان شو د کرنې په لار کښې کښې وو. خو دغه شهیدان دغومره هغه نه دي، شهیدان ډېر دي او زه فکر کوم چې په دغه یو دوه ورځې کښې به د شهیدانو کره شمېره بلکل مطلقه معلومه شي چې دغه څومره شهیدان دي. له شهیدانو سره سره تقریبا و ما ته د یو سل ډېر سو په شاوخوا کښې زخمیان وویلو او دلته په کابل کښې په ایمرجنسي روغتون کښې کوم زخمیان دي هغه زخمیانو پوښتنې ته موږ بله ورځ ورغلی زه پخپله وم ورغلم هغوس مې پوښتنه وکوله د زخمیانو له خپلوانو هغه هم دغه شمېر هم دومره زیات راته خو زه نه پوهېږم چې کره شمېر به اوس د چا خو هغه زه زیات اعتبار دغو خلکو هغه ته ورکوم.
بلې او بله کټوازی صاحب، یوه بله مسله دا ده چې وایي کله دا پیښه وشوه هلته وایي داسې مجهز روغتون و چې د خلکو درملنه وشي، د له دې معلومېږي چې د بیا رغونې په برخه کښې هم ډېر کار نه ده شوی. د روغتون وضعیت څنګه و؟ آیا لکه څنګه چې ویل کېږي چې وایي مجهز روغتون نه و چې د زخمیانو درملنه وکړي، دا خبره حقیقت لري؟
ساروان صاحب، د مجهز روغتون پاک له باندې ورګون څه کوي چې په ورګون کښې مجهز روغتون موږ په ولایت کرنه کښې مجهز روغتون نه لرو او د مجهز روغتون په حق له باندې له موږ سره د روغتیا دومو وزیره ده چې څو ځلې یې داده کړې ده او تایورې خو یې په بودیجه کښې هم د موږ د هغه پیسې هم ورته د کرنې د روغتون لپاره او د ورګون او د خیرکور د دومه درجه د ولسوالیو سطح د روغتون دا خو ولایتي دا موږ چې د کرنې روغتون ده دا په ولایتي سطح روغتون نه ده، دا د ولسوالۍ په سطح ده. په هغه ورځ باندې چې زموږ ډېر خلک شهیدان شوي دي د ډاکترانو د نه شتون له تر ټولو اړین کار دا و چې له کابله هیلیکپتر راتلو دلته موږ وزارت دفاع سره په تماس کښې شو او د وزارت دفاع هیلیکپتر چې تللو د رنځورانو د زخمیانو د نقلولو لپاره د روغتیا وزارت او اړونده وزارتونه باید چې اړین درمل یو صحي د ډاکترانو روغتیایي ټیم هلته استولی وای. متاسفانه چې دوی هغه هم نه وو کړی داسې د بیا رغونې په کارو باندې اوس وروسته راسو د بیا رغونې کارونه خو بلکل نه دي شوي. یعنې هلته موږ مجهز روغتون څه ما داسې واورېدل چې هغه عادي پمبل نه پیدا کېدلو دغه د مثال الکول چې هغه زخمونه یې ورباندې هغه کړي وای هغه ورته مشکل وو چې هلته پیدا شوي وای. دا ستونزې موجودې وې واقعا.
بله، د دې حملې په ارتباط هم مختلف نظرونه دي. د دولت او چارواکي او البته ډېر خلک هم همدغسې نظر لري چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه او طبعا چې ځانوژونکې حملې د دوی په نظر بې له د دولت له وسلوالو مخالفانو یا طالبانو پرته بل څوک نه کوي، خو طالبانو له یو څه ځنډه وروسته دا مسله رد کړه. ستاسو حدس و ګمان څه دی؟
سروان صاحب، طالبانو مخکې یو هغه کا وشي چې چېرته به حمله وسوه برید به وسو طالب ورباندې خبر هم نه وو، طالب غاړو په غاړه باندې اخیستله او اوس چې دغه پېښه وسوه چې طالبانو دغه خبره رده که طالب پړه په غاړه باندې نه اخلي د افغانستان د امنیتي د کشفي ارګانو وظیفه ده چې دغه پېښې عاملین یې معلوم کړي. دغې پېښې سره په تړاو کښې څو ورځې مخکې له دانونه چې تقریبا یو پېنځه شپه ورځې مخکې په کابل کښې درې څلور پېښې رامنځته شوي دي په وزارت دفاع و ولسمشریز ماڼۍ او په هوایي میدان باندې راکټ ولګېدلو مزایل ولګېدلو هغه ګزارش ورکړ شوی ده د هوایي میدان قومندانو نورو کسانو کومې جا راپیر شو د چا لاس کښې وو هغه خلک دلته د کابل په ښار کښې موږ ته ګرځي نو د حکومت نه شي کولی نه غواړي چې هغه ونیسي نو دلته سره هغه د هغو خلکو لاس هر چېرته رسېږي. یو بل مشکل اوس دا چې دلته د طالب په نام باندې هر څوک هر څه کولی شي دا اوس خرڅېږي په پیسو خرڅېږي هله ورځ پیسو باندې کېږي خو دا خبره چې کومه
یو عادی طالب کار نه ده. ما په نظر باندې دا یو دومره یو قوي دغه چاودېدونکي توکي و چې مقصد هغه په ډېرو ډېرو موټرو کښې دومره توکي دی نسی پهج کولی یعنې د دوو دغه زیات و. نو دا پېښه چې هر چېرې د دغې دا پروګرام شوې ده هغه ورباندې زه وایم دا په لوړه باندې ده او بیا اوسله کېدای شي طالب یې ګرځولی وي یا یار څوک ګرځولی وي. په دې کښې زه د سیمې د استخبارات او خپله په افغانستان کښې د مینې د افغانستان د هغو خلکو چې د افغانستان د سولې او د امنیت دښمنان دي هغه خلک چې خپلې ګټې په افغانستان په ورانیو په ګډوډیو او په دغه شو کښې ویني هغه خلک چې دا اوس وروستیو کښې پوهېږي چې د دوی کېدای شي چې دوی دغه خپلې ګټې په دغه راتلونکو شپو ورځو کښې له لاسه ورکړي دا خلک هم اوس قرار نه کښېني. دا خلک هم له هر ډول ورانۍ څخه کار اخلي او د هغو په تاریخ کښې دا ثابته کړې ده.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اردونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خپرونه کښې په پکتیکا خبرې کوو. زموږ مېلمانه دي په ولسي جرګه کښې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی او دغه ورځ د پکتیکا د امنیت عامر سمونمل نثار احمد عبدالرحیم زی. تاسو ته اورېدونکو ته هم څو شېبې وروسته نوبت درکوو خو لومړی به د پکتیکا د امنیت عامر سمونمل نثار احمد عبدالرحیم زی ته نوبت ورکو. له دوی به هم د دې پوښتنې ځواب واورو. عبدالرحیم زی صاحب، دې ته په پام سره چې په دې حمله کې د سې شنبې په حمله کې صرف دوه پولیس وژل شوي دي، نور ټول ملکیان وژل شوي دي، ستاسې په نظر د دې حملې اصلي هدف څه کېدای شوی؟ کله کله داسې هم شوي دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو غوښتلی دي چې یو دولتي هدف په نښه کړي خو هغه هدف ونه لګېږي، یو بل ځای وران شي یا یو بل نور خلک ووژل شي. په دې ځای کې کوم پوځي هدف وو که نه وو؟
په مننه سره زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د تاسو درانه مېلمه ته جناب کټوازی صاحب ته او د وطن د تاسو د طریقه ټولو وطنوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه تقدیموم او هغو شهادانو پاک روح ته دعا کوم او زخمیانو ته د پاک دربار څخه عاجله شفا غواړم. په مننه سره بس دوه په رښتیا هم چې دوه نفره پولیس زمونږ پکې شهیدان شول او پولیس د خلکو خدمتګار او د خلکو په خدمت کښې دي. کله چې موټر مشکوک کېږي او پولیس دوی ته د دوی دریي په همدغه حالت کښې دوی ځان ته انفجار ورکوي او داسې د دوی موخه څه وه او هدف یې څه وو دا به انشاءالله په وروستیو کښې معلومه شي. ولې د دې تر څنګه د دې وطن دښمنان همېش غواړي چې په دې وطن کښې یو ویره وحشت دهشت رامنځته کړي نو په دغه حساس باندې زمونږ دغه بېګناه وګړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اردونکو. تاسې هم له دې شېبې کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون را وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه د پکتیکا په ارتباط پوښتنې وکړئ. البته موضوع یوازې د پکتیکا د سې شنبې د ورځې خونړۍ پېښه نه ده، بلکې کولی شئ د پکتیکا د نورو مسایلو په ارتباط هم پوښتنې وکړئ. هغه مسایل چې زموږ له مېلمنو سره ارتباط لري هغو ته به ځواب درکړي او یا به هم خپل نظر پرې څرګند کړي. 0909 2 203 1540 او یا هم 0908 2 205 50 زموږ شمېرې دي. همدا شېبه یو اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ صاحب.
سلام تا ته ډالی وي، سلام دې تاسو مېلمنو ته ډالی وي. پایوان صاحبز ولایت نه مې اړیکه نیولې ګرانه.
مهرباني کوئ ساحل صاحب.
د امنیت دغه نه دغه د هغه کوم د مېلمنو نه دا پوښتنه ده څنګه دغه یو خارجي البته تروریست کولی شي چې دغه ته داخله شي چې چون چې دوی وایي چې مونږ امنیت لرو په ولسوالیو کښې او همچنان ولایاتو کښې څنګه یو داسې طالب فکر نه کوم چې داسې کار وکړي خدای نه خاصه چې هغه ملکیانو ته حسیب ورسوي خو بیا هم نن سبا همدغه چارواکي چې همدغه افغانستان کښې همداسې چارواکي دي چې هغه البته سیخ کی لري خو به هم ځای پر طالبان شول کیږي زما په نظر باندې طالب یو څه کار نه کوي چې هغه ناوړه کال وي هغه د څه کس ملکی کسان شهیدان کی زما په نظر باندې دا خو ډیره خبره طالبونه
ستا نظر داره چې طالبانو دا کار نه کړی پوه شو ساحل صاحب پوه شو کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو نه ټلیفون یې قطع شو خیر بل اوریدونکی دی ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني وکړئ ازادي راډیو سلامت اوسئ خوشحال اوسئ له کوم ځایه خبرې کوئ بلې د پکتیکا په ارتباط پوښتنه لري
حاجی وخت چې خبره وشي چې دا پولیس و چې دا یو سوالاري دوباره مخرج شي دا به
بله بله دا خبره بل عامر صاحب هم دې شي ته اشاره وکړه بله متاسفانه ستاسی آوازم ډیر واضح نه ده خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي ازادي بله اورو خبري وکي لکم زایا
اسرائیل ملایان له هلمن ولایت
مهرباني کوي خبري وکي لطفا متاسفانه تاسی خبري نه کوي لکه چې آواز سم نه درځي خیر اوس په اوریدون کو غوړو چې څه شی به ټلیفون نه کوي کور ودان تلیفون لاینم ډیر واضح نه دی یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه څرګند کړي دي یو اوریدونکو ویلي دی وايي نوم یې رحمت الله رحمت دی وایي چې د کرزي صاحب په واکمنۍ کې هیڅ پام پکتیکا ته نه دی شوی د امنیت لپاره خو یو خبره ده د امنیت مسله بیا رغونې په برخه کې هم وایي پکتیکا ته زیات توجه نه دی شوی په تیر بیا په ولسوالیو کې هیڅ کار نه دی شوی وایي په ځینو ولسوالیو کې خو حتی حکومتی ادارې نشته تش په نامه ادارې دي لکه ایوه پوسټه دغه سي ادارې دي وایي هیڅ وجود نه لري خو معاش اخلي کټوازه چې دا مسله حقیقت لري
بلې رحمت الله رحمت ور د نظر باندې کوي د نظر څه په درنښت سره پکتیکا ولایت دی افغانستان دغه اداره چې رامنځته شوې ده سروان صاحب محتاج بیر باندې پوسو چې په دغه اداره کې لا پایله تر اوسه پورې دلته یو څوک یو ډېر حاکمان او دې تر اوسه پورې چې اوله شروع دغه پکتیکا ولایت ټولو نړیوالو مؤسسو ته دغه ټولو ته داسې کولی وشي پکتیکا یو ډېر نام نه ولایت پکتیکا کې هېڅ کار نه کېږي چې هر څومره به موږ وکړو چې پکتیکا خلک راځي په دغه کې د حکومت ناغړي د خارجي مؤسسو ناغړي او خپله د پکتیکا د خلکو د امنیت وزم ډېر تاثیر ور باندې کاو په دوه شانو باندې ځکه چې ډېر پروژې د امنیت د نشتون له امله هم ماتنغه شو یعنې موږ ټول پره باید سلو کسلم په بل چا باندې نه واچوو او داسې ځینې ولسوالۍ چې پاتې دي یعنې بیا رغونې کارونه پکتیکا کې ډېر کم شوي دي دا د ده خبره زه تاییدوم نو اوس دې خبرې ته راځو چې ځینې ولسوالۍ په پکتیکا کې دي چې هغه معاشونه اخلي او یوازې د پوستو په شکل باندې دي نو هغه چې د پوستو په شکل باندې دي خو دې معلومېږي چې هغه د باندې نه شي وتای او د باندې څوک ورته راتلای نه شي هغه خو د معاش مستحق خو دي هغه خو په جنګ کې دي خو د جنګ په حالت کې دي دغه ولسوالۍ زه یم چې په پکتیکا کې یو دوه درې دغه چې ولسوالۍ به وي چې ډېرې تعدید لاندې دي مګر له دغه سره سره د پکتیکا امنیتي وضعیت لکه د خلکو چې دلته په کابل کې او یا نړیوالو ټولنو ته وویل د پکتیکا وضعیت او امنیتي وضعیت دومره ښه نه و هلته پکتیکا کې قومونه دي د قومونو جوړښت ده د یعنی پکتیکا له دې سره چې پکتیکا د پاکستان له پښتونخوا او بلوچستان له دواړو سره ډېر پراخ سرحد لري له هغه سره سره د پکتیکا امنیتي وضعیت ډېر خراب هم نه و دغه پرونۍ پېښه چې رامنځته شوه دا پېښه خو دغسې یوه پېښه ده چې هغه د عمومي امنیتي هغه کې نه شي راتلای شي ما پرون په یو بل تلویزیون کې وویلو
چې په دې وطن کې یو مشکل دا ده چې کوم تشکیل مثلا په بامیانو کښې ډېر امنیت ده چې کوم تشکیل بامیانو کومې ولسوالۍ ته ورکوي یا داسې ولسوالۍ ته ورکوي هلته دې خدای نور امنیت راولي، هغه هم زموږ هېوادوال دي چې هلته امنیت وي، هغه تشکیل دغه جنګ ککړو ولایتو ولسوالیو ته هم ورکېږي. زموږ حکومت په دې کښې دغو ولسوالیو ته باید چې تشکیل نور ورکړي، د دغو ولسوالیو سره موږ په اقتصادي برخه مثلا د بیا ونې په برخه کښې کوشش سره وشي، د دغو ولسوالیو ته د تعلیمي برخه کښې کوشش هغه وشي چې د دې تعلیم کچه را لوړه کړي. سروان صاحب دغه خبره چې دغه نن چې دغه جګړې په دغه سیمه کښې روانې دي، دا د نن ورځې جګړې نه دي، دا د دغو خلکو عقدې دي چې له پېړیو پېړیو راایستې یې اخیستې دي. هلته د تعلیم کچه ټیټه ده، د اقتصاد کچه ټیټه ده، د بیا رغونې هغه نشته، ټولنیزې کارونه هلته نه دي ترسره سویلې، اوس سره دا عقدې پیدا کېږي او په ډېر ډول باندې هغه ځوانان له مخالفینو سره ملګري کېږي.
بله صاحب، سمنمل نثار احمد عبدالرحیم زی صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی، خیر د دوی سره به بیا تماس ونیسو. کنه د یو اورېدونکي پوښتنه وه له دوی څخه چې آیا خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې د ارګون د پیښې دقیقه پلټنه به وشي او که نه شي. دا د محمد ایوب حقیار پوښتنه ده. خو کټوازی صاحب، بله مهرباني
سمنمل صاحب، غریب څه جواب زه به جواب ورکړم.
مهرباني وکړئ
ګوره، دا پېښې تحقیق د پکتیکا د ادارې په توان کښې نشته، هغه دومره توان نه لري چې دغسې لویو پېښو تحقیق وکوي. دغه پېښې تحقیق د افغانستان د مرکزي استخباراتي شبکو سره ده چې دغه یې تحقیق وکوي او دغو چې تحقیق کړی چې هغه خلک یې هم پېژندلي دي، هغه خلک چې دلته په کابل د ښار په منځ کښې ګرځي هغوی ته څوک څه نه شي ویلی، نو دغه د پکتیکا هغه ته به څه ویایې وروره؟ بس دوه راغه ده.
بله، بایزید اتل پوښتنه کړې ده، وایي پکتیکا ډېر لوی ولایت دی او جانخیلو ولسوالي تیل لري، وایي ولې د دغو تیلو د استخراج لپاره کار ونه شو؟ څنګه وکیل صاحب په دې برخه کښې تر اوسه پورې حکومت توجه کړې ده؟
لنډه به زه دا خبره درته وکړم چې یو خو داسې ده چې دغه د افغانستان د معدنیاتو په حصه کښې موږ تقریبا دغه پخوانی وزیر د معدن چې و مو یوه کمیشن ته راغوښتی و دو داسې تاثیر ما ورته ویل، ما نو یعنې ته خو دا یې چې موږ هېڅ کار نه ده کړی. ده ویلی زه به لنډ درته وایم چې موږ په دغه دولس کاله کښې هېڅ کار نه ده کړی، د وزیر د خولې خبره ده. موږ چې دا کومې پروژې په مخ باندې بیا یو دا اوس هم دا هغه پروژې دي چې د خلقیانو د داود خان په وخت کښې او د خلقیانو په وخت کښې سروې سوي وې او هغو یې دغه پیسې په ډېر تکلیف پیدا کړې وې، هغه پروژې یې پرې سروې کړې وې، هغه پروژې موږ په مخ باندې بیا اوس موږ نه دي کړې. کټواز تیلو هغه ته د تیلو خو یو دا هغه داسې دغه تیل داسې یو شی نه دی لکه د مځکې برسېره کوم معدن چې راخېږي. دا سړی که د کټواز ده ته بېزو دا په مثال کښې ووایم چې د تیلو کان لکه کاریز داسې ده، داسې نه ده واټر پمپ چې برمدې ووهله او اوبه دستې را ووتلې او دومره مصرف نه پرې راځي، په هغه ډېر زیات مصارف راځي، عاید یې هم بیا سوکه سوکه راځي. نو خارجي کمپنۍ په ډېر مشکل سره په دا اوسنیو امنیتي حالاتو کښې دې ته تیارېږي چې دلته د دومره سرمایه ګذاري وکوي، هغه چې یو میزایل ورته راشي هغه د دوی ډېر څه ور خرابوي. نو موږ په افغانستان کښې اول باید چې د خدای دا سوال وکوو او موږ دغه هڅې وکوو چې امنیت راځي او دا اوس که چېرته نوې اداره راځي. ډاکټر اشرف غني دغه وعده کړې ده چې زما د اوله غوښتنه دا ده چې د موږ به په دغه د کټواز د تیلو د لوګر د مسو د کان او د کونړ په سیند باندې د بند دغه درې پروژې یا اولنۍ هغه دي یا دما چې زه به یې سرته رسوم.
بله صاحب، ډېره مننه کټوازی صاحب. عبدالرحیم زی صاحب اوس هم و دغه ټلیفون روخ دی. یوه بل اورېدونکي رسول محمد له سعودي عربستان څخه پوښتنه کړې ده چې وایي آیا دغه کس چې ځان وژونکي حمله یې کړې ده دا تاسو پېژندلی دی چې افغان و که غیر افغان؟ او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د جمع خطاب مو ورته وکړ چې دوی آیا یو کس و که څو کسه ول؟
او په مننه سره، دا خو چې مړ شوی ده دا خو مړ ده، او بله هو دا یو کس و، موټر و، او د مونږ پلټنې او تحقیقات روانه په دې هکله باندې هر هغه څه چې د پکتیکا ولایت د ادارې په توان کښې وي هغه به په هر څه چې چترغو هم دغې قضیې ته ورسېږي په ټول قوت سره به په دې قضیه باندې کار کوي.
بله سب د پکتیکا کومې ولسوالۍ ناامنې دي فعلا؟
ان شاء الله مونږ د ولسوالۍ نه لرو چې هغه ته امنیت نه وسیږي او زمونږ پولیس نه وسیږي. چون سرحدي ولایت ده بعضې وړې کمې پېښې به وي، ولې د پکتیکا